درنو دوستانو ستړي مشه دي ساتي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځنګړی توګه په ختیز ولایتونو او بیا په ننګرهار کې ورستوی ورختونو او طوفانونو تر 500 زیات کسان وژلي او لدرې سو زیات نورې ټپیان کړې دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په ورستوی ورختونو او طوفانونو کې دغلته 30 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر یوازې په ننګرهار کې له 300 پورته ویل شوی. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا د سیلابونو له کبله د 15 کسانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو ویره څرګنده کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي. هغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیايي کارکوونکو د رسېدو او له نړیوالو ادارو سره یې د همغږۍ هم ویلي دي. دا طوفانونه او ورختونه په وروستیو کې په سیمه کې بې ساري بلل شوي دي او کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نړیوال اقلیمي بدلون هغه اغیزې دي چې قرباني عام افغانان ورکوي. په بغلان کې بیا یوې ترافیکي پیښې 18 کسان مړه کړي او 34 نور ټپیان کړي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ رسنیو ته په یوې استولي بیان کې ویلي دي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 1500 ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی خو خراب سړک او دا موټر چلوونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لامل نه بلل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې لا لایسنس یا د موټر چلولو له جواز پرته موټر چلونه او د ترافیکي نښو نښانو نشتوالی بل ستونزه ده چې په دې ترافیکي پیښو یې ورزیات کړی دی. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده. له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسخور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولس ته ویل چې دا کاري د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی. د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت و او د مهمو چارو سرپرستي د هغه د تره زوی سردارولي په غاړه وه. سردار داود خان د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وکړ. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړ شوي هغه مهال طراحي او ډیزاین شوي. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه خو د 1950 کال د ثور په اومه نیټه د خلق ډیموکراتیک ګوند پرې کودتا وکړ چې په پایله کې د داود خان د کورنۍ خپل داود خان د کورنۍ له 18 غړو سره یو ځای ووژل شو. په دې توګه افغانستان باندې د شوروي د یرغل لپاره لاره پرانستل شوه. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ شو بلاړه ولې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي برید د ډېر اسمل خان په کړي شمولځي کلي کې شوی دی. د چارواکو په خبره 2-3 بریدګر وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د 20 ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت په بنسټ د دری درج کلن مشکوک کس کولنیز جومایسی خالیسا نومیږي. دې کس د 2022 کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون 20 ښځې وژلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او معلومات لرو. په افغانستان کې هغه سیلابونه ورختونه او طوفانونه چې د تیر کال د وري له میاشتې پیل شوي دي لا هم دوام لري. لا هم قربانیان اخلي او تازه په ننګرهار کې شدید ورختونه او طوفانونو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې لرو. اشورا چې د ګڼو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت د ماتم مراسم تر سره شوي دي خو په محدودیتونو کې. په دې بم ریپورټ ولرو. د امریکا نړیواله پراختیا اداروي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متره مربع ته لوړ شوی. دا موضوع هم سیړو کتر پای را سره وی ګڼ نور رپورټونه لرو. دا خبرونه په دوهمه نمای کې تاندې څنګه پروګرام بهرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. چارواکو ویلي د تیرې ورځې شدید طوفان یوازې په ننګرهار کې تر وسل ویختو زیات کسان وژلي او تر 300 زیات نورې ټپیان کړي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړي دي. له نورستان څخه هم د سیلابونو رپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د وختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې 350 تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج موږ ته رسیدلي دي تر 40 پورې شهیدان شوي دي. شاید چې دا تعداد زیات شي تقریبا تر 300 پورې او زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلی دی ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګه هندوانې او نور پسند دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه اورښتونو او بادونو له امله د 40 تنو مړینه تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې دا مهال د مړو شمیر 40 ته لوړ شوی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته وو بېخي سرپنانه له رپورټې مغورځېدلي دي.
خلق وايي په دې پیخه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسود ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د و خویندو یوازینې ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچی علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاز محسن ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسیدلی خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه یې ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، سپین ږیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناه ونه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسؤلینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه شپېته ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخابره مخابراتي ستنه نړیدل چې لاملې د ننګرهار په ډېرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. هاخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. تیره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپانډه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
سنت زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی څو شپې مخکې مې د سیلاب ځپلې یا طوفان ځپلې سیمې له یو وسیدونکو سره خبرې وشوې او لاغه مې پوښتل چې څه پېښ شول او څه رامن څه شول.
سلامونه نه چې احترامات دا سرخود لسوالي مربوط شکرلان مروت سیاسنګ کله سیاسنګ شکرلان مر او د خروټی کله د ډیر ځپلې ده. پرون خو ځوانان کور په کور ګرځي دا او بس ځوانان جګول او هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې وو. نو پرون تر ماسخوتنه پورې بیا خلک ګرځې د مړې او زخمیانې را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده او نور لا بس تر اوسه زخمیان شته دي. نو د هغوی معلومات نشته چې څوک به رغېږي او څوک به مري. نو تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي او د مرستو په حال کې او مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی. سیمې تقریبا دا د سرخود ولسوالۍ مربوط دغې نه را دېخوا ککړک ورته وایي د هغې نه را دېخوا نو مکمل دا سیاسنګ ورته وایي. بیا شکرلان عمرې همداسې رینګ روډ خار خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې ځپلی او سرخود رسالې مربوطې لاندې دغه کلي چارباغ دی ډېر ځپلی دي. نوره خوا ته انشاءالله چې دونه زیان نه در رسېدلی خار کې اخوا دېخوا او ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې سیاسنګ او لاندې چارباغ دغه ساحل لږ ډېر ځپلی مړې هم لري او زخمیان هم لري. کورنې خلکو ته ډېر وران کړي دي، لاندې کومکونه کړي دي، خلک تللي وو چې سړک سره نږدې وو. آبادي سره دې ساحو ته څوک نه دي راغلي، دا وغیره ساحه ده یوه دښته وه. نو دلته بیا ماښام کې صرف سره صلیب والا راغله وګرځېده بیرته لاړه. هغې وخته پورې موږ کورونه خلک راایستلي وو. یعنې موږ خپل لیدلو سترګو حال و چې موږ خپله لاړو. زه خپله په کور کې بند پاتم سره د ماشومانو. موږ د خپل د کور چاتیم الوزولی، دیوالونه یې غورځولي چې په هغې ټیم کې زه ووتلم. نو خلک لګیا وو په یو کور کې بوخت و چې زخمیان راایستل. تقریبا 14 نفره ورلاندې په 14 کې بیا درې ماشومان وو، هغه شهیدان سو او باقي نور چې دي هغه ټول بیا زنانه وو غټان وو، هغه زخمیان دي، هغه اوس ښه دي انشاءالله. نور داسې کور په کور معامله والله زخمیان لري، زیاتره مړي لري او ځپل شوي ډېرې دي.
د سیمې یو اوسیدونکی چې د سیلاب ځپلې سیمې حال راکوو، البته دا کس چې وو د ککړک سره نږدې د یوې سیمې حال راکوو، خو د طوفان او سیلاب او ورښتونو زیانونه پراخ دی او د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه او مال زیانونه اړولي، درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کسانو سره خبرې کړې دي، کسان بیلابیلو مرستندوی ادارو ویلي دي چې دوی مرستو رسول لپاره یا د ژغورنې لپاره ټیمونه استولې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې کوندې له چا یې مرسته ترلاسه کړې ده. ګڼ خلک په خیمو کې دي او همدارنګه بې سرپناه دي چې په عاجله توګه د څښاک اوبو همدارنګه سرپناه او خوړو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اشورا چې د غنو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیا مذهبي افغانان په ځنګړو مراسم لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو له د حکومت لخوا محدودیتونه لګیدل دي. نور حال به د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې واورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه دن لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه روزه کلا هم مردم مشعل تشهد د مزار کود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکی خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خدا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت ده، بل څه کال هر څوک په خپلو تکی خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمه وی اوسیدون کې هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، سه خپل چې نن نه وځو ماتونه باندې ګرځېدلې يم. په هیڅ کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت اوسیدون کې فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ایداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمیر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړي چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول شوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب او افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د سازمان په خپل ایکسپانډ لیکلي په دې تړاو تر اوسه نږدې 3,55,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبرې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړي بیلګې ښکارندوی کوي. عبد سپوږمۍ پرې تفصیل لري.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی درې لکو څلور دیرش زره او اته سوه او څلوېښت لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا درې کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یو بل کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارې شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خوان چیرته ده؟ یو شزینه ده ورور نه لري، خوان نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوقی
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
میکنه باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه په قطر کې د دوحې درېیمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
دنجونو په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي د ورځې لخوا په لنډو صفه اوریدل کیږي د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیډ وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی تفصیل په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی د یو ایس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیایي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي د دغه ټولنې د مدیره پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړی 15 میاشتو کې موږ نږدې 1,500 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالۍ او د صادراتو په برخه کې ډیر سلنه زیاتوالی ښیي موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي تقریبا له 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواړ د دې لامل شو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوب سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي خو له هغو پروژو څخه چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوې وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالۍ د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالی هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي څوک چې په هیواد کې دی داخلي وسیله لري او خو په وطنی غالی هغه کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي. په همدې حال کې د افغاني غالیو او ټغرونو اوبدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د افغانستان بازارونو ته د ترکیې او ایراني غالیو د وارداتو مخه ونیسي. دوی وایي په دې سره به د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د افغاني غالیو او ټغرونو پیر او پلور به زیات شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره په افغانستان کې د ماخام نه نیمې بجې کیدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې 30 کسان وژل شوي او 300 لیرې ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو ګوندیو ولایتونو کې نړو لقمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژل او یو بل ټپی دي. بل په لوده عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په وی خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړیدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکی پیښه کې 10 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه حکومتدانۍ رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 د ډوله مسافر وړونکي بس د چپاکېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاغ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیسه ده. له نن څخه یو 50 کال وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار یې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د ثور په اومه نیټه د خلق د ډیموکراټیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له 10 غړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یو امنیتي پوستي برید مرګ جوړ لاړول دي. خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې نن سهار پر یو امنیتي پوستي پوستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ رډیو ته ویلي برید په ډیر اسمل خان کې په د شموزی کلی کې شوی دی. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل چې د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زون تل کی پتوګه د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سم بعد دغه نه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می زده کړه مې د سینې می پاتې شي د جون نور برخه تر توصیل نه د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه مې زده کړل.
افغان جنوی چې دوی تز دکړه تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي. په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسیږي، ځکه د حالت تیرېدونکي دي. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری موسیقی زده کرد چه ده هر وگر اسلامی او قانونی حق دهی ده طالبان حکومت افغان جونی ورنه بی برخی کردی. دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمچه چه پخوانزه او پانتونونو که زده کری و بیرته ریگی. لبلی خواه کم وقت چه بیزای لزده کرد خلری ورنه تیریگی دانشی جبران کدلی. ده کابل ده تبی پانتون ده ورستی سمستر محصل آقلا وای چه ده 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 جون لمرانه یادف ده ده زده کری بی.
موږ د خو مالنداره د ډېرې سخته ده، یعنی د سوچ د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان نجلۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و، هغه د ژوند کوم هدف مې چې و، هغه له منځه تللی، ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده، د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آینده، یعنی یو امید مون به درس ویلی لکه هغه ټول مونږ ناخستل شوی دی، مونږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درگیر شوی ده، مونږ تر اتانه کوي چې مونږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو، مونږ به پانتون ته څوک پرېږدي کنه، دا امید مونږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د مونږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو، ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتماً مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زمونږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی اقلا زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي، نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د یو انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورو نجونو ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي، نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب وي، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانگزی وای چې لز دکړو څخه دین جنول لري پاتې کېدلو دوی لنور کورنۍ او ټولنیز ستونزو سره هم مخ کړی دي.
زه خپل درد یې کوم او کله کله زمیخي تماسون تلم دي وای جواب نه ورکوم. د مونږ دوستان دي، د مونږ خپلوانان دي، جنې دي چې په انټون او له درسو پات سوي دي، یعنی سخت او بحران کې دي، یو د سي وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې سوي او هر یوې سرڅغږي پویږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیان نه ست دي، دا جنې د پیسو په مقابل کې خرڅول کیږي، حضور او ودو نه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ او تاسو یې درګار د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه او اټس داول یو امید د طالبانو د نظام له خدوت نه ورکول کیږي. د غو ځوان انجونو ته څه کول پکار دي چې د اقل خپل صحت دوی خو ساتي رواني مشکلاتونه لک خوندې ووسی.
باید یو انسان خپل ځان ته لک توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته دماغ وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کې خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي، کوم امکانات چې په لاس کې دي لغنه باید ګټه واخلي. مونږ پیږو چې تجارت نه زو کولای د کوله مینځ مونږ نور هغه سره لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې ارزه کو، ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دي وکړي او ورزش دي وکړي. په کورونه کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، دوی ژوند له هر څه نه مهم دي او دوی کوم نظام نه مغختنه ده چې د لپاره چې دوی خپل د یو خزنه زیګول سوي دي، خزلري مولري خويند لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نور ملکونو، نو دوی دغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل خزو ته څومره حق ورکړای، اوس پارکونه پیبند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک د دې صدا نه لري چې ډاکټرانی دي شي یا ډاکټرانی دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي، څومره معلمین مو د اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي، ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېناوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده، امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي، دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کې جنو پر مخ دي تحصیل دروازې خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو سره خبرې کوي، رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروف وي، که کور ته به هم راغلې، د کور کار به ولاغې، وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروف او درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېده بند شي، بیکار شي، بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي، هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډیری افغان نجونې خپل خونځو پاتې دي. دا د هر افغان نجونې وهله وای وارزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیله ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم ته وایي یا یو بل وایي چې هغوی پر رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې همداوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همداوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه، بنډار وکړه، کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همداوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدي، درس وی ویلو، او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پر رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت کوم داسې دوام وکړه، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړل، هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو. کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده واده خلګو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بي سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلې یو ریپورت پی جوړ کین، هغه به تاسو تمدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې نجونې اتمن په ډیر واړه عمر کې واده شوې دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوې ده په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا هغه وادنه لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، خونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی، هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سید مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ، هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بیچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان څکه
ولېسي؟ فرشت جان، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زنه ورکوم، ولی واځي کې د الکانو مثال زورکمه، په دغه ورسته یو دوه درې کلونه کې ان ټولم دغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي بیرون ووزي، حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند، خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هیڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خوا ته راشي. خپله ځوانان امید شوي دي، او کله چې یو ځوان امید شي، هغې ته کورنۍ ورتر غاړه ده، اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کېږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرودونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې دي، چا خبره نه، هماغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نه وینو، هغه کانفرنس بیخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې هماغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان راغله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یوویشت دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلی دی. ولی زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غک پورته کړی وي او دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولی اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو، که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او مونږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده، ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي، او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسېږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړشه او مکتب ته لاړشه، تعلیم به کېږي. په کور کې دې دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسې چې دا تیاری پسیر نهسته.
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سوکرا کاندی دنیا عقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم ستا زلف پلا سرا غلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په امیر شمیری پلیار و مخ تزیر یما رحمان زکا پلیار و مخ تزیر یما کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما کمی چوک پا فقیر ایش میری
Fakir ya, kamisopa, fakir ya, shiri fakir ya.
منزل ترسی دلے دے سل